السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو وی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي اوریدونکو پروګرام او د غراز د ورکو شوې ځانه د پروګرام لاندې برخه او د ازادي ملما ځنګړې مرکه ته ځنګړې شوې. خو په سر کې په مکرې د دې سات خبرونه ته نن د اپریل 4مه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی نړیوال ورځ داسې مهال المانځل کیږي چې په افغانستان کې لا هم له جګړې پاتې شوي ماینونه له خلکو قرباني اخلي. ملګري ملتونه وایي له جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې خلکو ته په تیره بیا هلته چې وسلوال شخړې وي مرګ ژوبله اړوي. ملګرو ملتونو په خپله پاڼه کې خلی چې په هر یو ساعت کې په متوسط ډول یو تن د چاودیدونکو موادو په چاودنه کې مري یا ټپي کیږي. د ماشومان د ژغورنې سازمان د سې شمې په ورځ په راپور کې ویل چې په افغانستان کې هر میاشت نږدې 20 کسان چې اکثره یې ماشومان دي د ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو قرباني کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شمې په ورځ په غزنی او هرات کې د ماین چاودنو 11 ماشومان ووژل. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي پی ترمنځ باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې د وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې ټي پی ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپل ستونزې د خبرو له لارې اواره کړي. هغه پاکستانی چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې له دې ډلې سره د تفاهم لار خپل کړي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ادعا وکړه چې ټي پی په افغانستان کې د روزنې کمپونه او پناځایونه لري. هغه د مارچ په 20مه په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر خونړۍ حملې وروسته په ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر ولیکل چې د پاکستان لپاره تروریزم افغانستان د پاکستان لپاره د تروریزم سرچینه ده. خود طالبان حکومت بیا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی دی او ویلي دی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. په ایران کې تیر شپه د چارواکو په خبره څو ترهګریزو بریدونو کې لک تر لګه 15 پولیس افسران وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. رویټرز خبری اجانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله نن پنځشنبه ویلي چې بریدګرو د سیستان بلوچستان ولایت په راسکا او چابهار ښارونو کې د سپای پازاران انقلاب ځواکونو پر مرکزونو برید کړی دی. فرانس پرس خبری اجانس د سیستان بلوچستان د مرستیال ولی علی رضا مرحمتی په حواله ویلي چې وژل شوو افسرانو کې د پولیسو د یو مرکز مرستیال عباس میر هم شامل دی. ایرانی چارواکو ویلي لک تر لګه 8 تنه بریدګر هم چې غوښتل د پولیسو مرکز ونیسي د ځوابي ډزو په پایله کې وژل شوی. فرانس پرس لیکلي چې جیسور عادل جهادي ټلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دا بریدونه دوه ورځې وروسته تر دې کېږي چې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي د سوریې په مرکز دمشق کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شول. د امریکا پوځ وایي د سره سمندرګي په لور یې د حوثي وسلوالو توغول شوې دوه بی پیلوټ الوتکې او یو بیړۍ ضد بالستیک توغندی له منځه وړی دی. رویټرز خبری اجانس د چهارشنبه ناوخته د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ په حواله ویلي چې دا بریدونه د ایران له ملاتړ د برخمنې حوثي ډلې له خوا له یمن څخه شوي خو مرجوبله او رانای نه دی پیښ کړی. امریکایي پاوز وایي د دوی د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د دغې ډلې د میزایلو د توغولو یوه ګرځنده وسیله هم له منځه وړي. حوثي وسلوالو په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف په سرې سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړي چې د لویدیز غبرګونې پارولې. شاوخوا یوه میاشت مخکې امریکا او برېټانیا په ګډه په یمن کې د حوثي وسلوالو 13 هدفونه وویشتل. او د چین یو قراردادي شرکت د پاکستان په شمال لویدیز کې د اوبو د ولوی بند جوړولو کار بیرته پیل کړی دی. د یا مهربهاشاد بند پروژې یو ویاند نزاکت حسین فرانس پرست ویل له هغه وروسته چې امنیتي تدابیر د پام وړ زیات شول د چین د پاور چینا شرکت د دوشنبه په ورځ دغه بند جوړولو کار بیرته پیل کړ. دغه بند جوړیدو چارې وروسته تر هغه ودرول شوې چې تیره اونۍ په خیبر پختونخوا کې پر چینایي انجینرانو یو برید کې لک تر لګه 15 تنه چینایان ووژل شول.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او نادارۍ د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړی. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دلہ دا تلمہ د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردم روجان دل تزمیر په هلمند گرمسیل ولسوالی کې غټ غټ ماړه ماړه تجاران ستن دل تدس بیا وزلی کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي. نوزمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبري دا بیا وزلی کورنی سره کومک وکي. مثال کده چا یو روپیه په واسي کې دوی روپیه په واسي کې سل روپیه په واسي باید دغه بیا وزلی کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ د چ مثال د خبري دا مایوبین چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګي لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې گرانی کې په خدای چا غلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب خوارکۍ نه سترګي لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مداجغ دي چې د مایوبین ورونو سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند لوسوالي څخه پریدم. د ازادي راډیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي له هغو سره د روژې په مبارکه میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونا نه لري او اکثر اسی بیا کورونا لري بیا د نور شي وسنه لري. او حکومت چې مهم دایل ده چې مرسته باید سر وکړي ماجرینو سره.
روجان د تتیر ورځ مر د گرمسیل سوالی سفار او ځکه میله و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه. پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمونې ناشتي وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپی په واسي ک د 10 روپی په واسي کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا غټغ دي چې تس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدغه د چا خوندې اومندې د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي یا به زوی شي هڅوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو بار کې زکاتونه ورکې خدای غزمشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولاکلې دلیو منګرنن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلې دي. ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي. پر مړو تجارانو مدا غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین ورونه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسد بوله کې دوه لزر وو وسته ورشل زر کې. ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دی نظریات ورته لري. خدای پاک دی وکړي چې دغه ته د ازمیر ماړه تجاران ورونه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمونه سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. زیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثرا شیونه چې ګران شي دي د کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی دا د لاریو کمیسیونونو. نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زینه راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2300 روپے. نو دوی د خپل غټه د پاره 2300 د موټر نه 400 واخلي. نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چنده جیګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک تن تنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
عبدالسلام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي. که غوړي که بوري که پلمېټي هر شی دغه حساب کا ګرانۍ ور په ور مخبل لوړي دي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کې باید د دوکاندارانو په نرخنامه کې شر دي. باید ټول شان ارزانه کې په دې مبارکې روژې کې د تو خلکو پات باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کې د دوکاندارانو په نرخنامه کې شر دي چې د شان سره ارزانه کې دا اوس موږ خپل پرې وګل ټوټي باندې بس نه لرو. دوکاندارانو انشاء الله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکې د دوه خلکو پات.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقه سه د موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي تقریبا چې باران وسي موږ د تنګای بولي یو شهیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي بیا له دې چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو ورور د ما پیغام دي تر لوړو چارواکو ورسول سي
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه درو ګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بی سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایله ته خدره وی یی د چرچنو د ولسوالۍ څخه د خپل نور خدیم ټولې کې ورور د نسبه سوو خلک دی روجه پاتې سوی دی چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساره درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ ته کی السلام علیکم
محمد لغمان هم دا د لغمان له شمول سوالي و چې دن کيم او د پخواني امنيتي ځواکونو سرباز مو او دا کم چې دوه کې دا د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دا د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دا پاسیب چارواکو نه دا غلطي وشو مو د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت بس خوشی ان شاء الله دا په افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خويندو لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلای کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات موږ د پاکستانی پوڅخه دا هیل لرو په دا باندې موږ حوصله دوی نسی ماتولای چې پر بیگونه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي نو موږ د پاکستانی پوڅخه دا غواړو چې ظلمونه د نور ودرای زما دا پیغام د ازادي رادیو د لارې څخه او ټول پوڅ ته ورسوي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ د همدې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو که د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړي او دی به اندغه شان په لږ څه ارزانه واخی او مدارنګ د حکومت څخه مداهله د چې تاسو د خپل اغه شان سه هوا تر ورديږي د غوپه ګمرک د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجاران للی د غشان پر غریب هوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او اندارنګ د ټولو هغه مړوشتمنو تجاران څخه مداهله د چې هغه پاترابو کې وسیږي خپل نزدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد زابل و در غنداب ولسوالی ستغیل دکری څخه زرپلاین کیم نو زموږ مشکل خدای ده سی موږ د بو مشکل ده د بندو سی باید موږ ته امارت خدمت وکي او بندونه راته جوړ کی موږ ډیرو بلرو خدای غی پالتو رواني بی زیاده نو هله د ستیز موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته سی موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وترل سی
السلام علیکم بعد السلام غزنی ولایت کې رول سوالینه پیغام په لیکل تاسو سره يم چې د ګیرول سوالی کې یو رقم ساري مرز لګیدلای دی خدای دې وکستا چې تر مسلینو پوری ورسوي هغه د ګیرول سوالی دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرز د دوه میاشتو د درې میاشتو رئیس لاروان د مختګم سکړه ده تر اوسه پوری مسلینو د خاص غږ د چانه درویدلې ډیر خلک زای پکړی دي مقصد داسې مرز د تبي سردرد سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غمه نه خوړلې باید تاسو د غږ تر مسلینو پوری ورسوي
دا ولایت سیدین کای نو ساکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره د سیخاست آمادگی نسته او نه چا آمادگی ورته نیولې ده نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله هر ځای به تلله نو ساکل خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې ټول پکور دی رخصتی منسته دی نوروز اول ورځ نورو کلینو کې به رخصتی واخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساسي سپاړی کیمه. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدی نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسواله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د واپس ماته د نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پل راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې. نو لطفاً مهرباني وکړئ، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ، د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو، دا اوس ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دغه راس په هنتونونو څخه بے برخې دي. ولې په دریم پرلپسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانه نستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
فکر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علمای کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی. فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې، ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکنې، خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر د پارسو رد د افغانستان د لپاره په ضرر ده. د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت لپاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
شنواره صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل، نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایي چې نه، د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه، هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځیو سره. څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغې ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي؟ ځکه د اوږدمهال لپاره خو دغه ستونزه کې پاتې کېږي فکر کوم، اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
اونو د هلار خډیر دی، اول خو باید د نیول ما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 ملیون خلکو دین دی، دا د اوسو 15 نفر ملایانو نه دی، او د افغانستان د اوسنۍ نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي. او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپل غوښتنه وکړي، دوامدار مشران علما ملکان سپینګیری روشن فکران ورشي خبر ورته وکړي، نړیوالو ټولنو خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکی. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه ده، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وزي، نو دنیا د لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې د لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لري.
بله، او شنوار سیب کله زره تخنیکی اړخ تیراسو د غد شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي، د غراس پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیر نظامونو کې د جمهوریت په شمول او د مخکې نظامونو کې د شپږم سم نورس د جنکو ولا کم ټولګي بیلو، جنکو یې یای مکتوبونه چلاو او په ځینې سمو کې چلاو مکتوبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په لاتر زینو کې مکتوبونه چلاو، او تر اوسه اوسه خزینه معلوماتي د جنکو مکتوبونه تور کړی شوی، هغه ولایتونو کې چې خزینه معلوماتي نو د جنګ او د وجې د روسه پاتېوال د وجې د چلو خلاصتون زلامه هلته ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیری استادان چې با اعتبار مې او د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندي توضیح شوی چې ماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنی پردي خلک نو، نو خلک خوشاله وو. یوازنی ستونزه هغه کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه هم حل شوې، نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زموږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه هم حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ دې وروزي په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمینونه جوړ شي. د بل لارې هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتې کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې ومتم کې درس شروع کړي، نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي، او که څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم دا درې کال بهاني دي، ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې له ازادي راډيو سره خبرې کولې. او سم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی، که څوک د پر برابر باندې حال اول د زموږ سره دی حال شریکي په د عالم بر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم 0503 شپېته څلور سو څلور. خدای په امان.
بله، سلام علیکم ورسول الله، سلام علیکم تاسو ته، ټول راځم چې څنګه تاسو په خیر الحمدلله مننه ملغمه څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شو دا چې په سلام وي څو کالې تر وکړې نه پاتم د کار څه معلومات نه مو ته په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اتا چې پیر دوا نه شپه وو ته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمیره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پرې هم نصف کړی وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی د 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-4-15-3، یعنی 0-1-1-4-1-5-3. بلا اتصالات شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده 0-8-1-9-9. یعنی 0-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دغه پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوادو لسلی څه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا څلروش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري 0-3-2-2 بلش میراوم 0-2-4-1-8-1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثر وقت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 1 2 3 4 9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 1.
د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو. نن مو په دې پروگرام کې وفا سمندر ملما دی چې په لیکوالۍ کې د جلا سبک خاوند دی او تر ډیره په خپلو لیکنو کې د مینې او صمیمیت پر خبرېدو ټینګار کوي. په خپلو کتابونو کې هم د اړخ ته زیات کار کړی دی. د کتابونو ترڅنګ په خپلو مقالو او ویډیو کلیپونو کې هم د مینې او صمیمیت د خبرېدو پر مسله په وار وار ټینګار کړی دی. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې له څه باندې یو کال راهیسې جلا وطني کې پر لیکوالۍ څه اغیز پرېوتی؟
د لوی خدای په نامه دا دوه خبرې دي. یو دا ده چې ټولنه او ټولنیز ماحول او فزیکي جغرافیا څه حال او احوال لري، یا دا ده چې زه څه یم. فکر کوم چې لیکوال، خالق، هنرمند خپل یو وطن ده. د دې فزیکی او اجتماعي ټولنیز اړتیاوې دا دي چې باید په یو فزیکي وطن کې په یو اجتماع کې هم وي. که چیرته هغه جغرافیا هغه وطن ورنه واخیستل شي یا دی ورنه لرې شي، خو دی خپل یو وطن ده. نو ځان سره مې شخصي فردي چلند دا ډول ده چې صحیح ده، موږ اوس بې وطنه شو، د وطن له غېږې لرې شو، د وطن دا غېږه موس په برخه نه ده. ولې خپله یو وطن یاستو، دا چې څنګه ځان په یو آبادۍ بدلو، دا د موږ شخصي فردي کار پورې ډېر تړلی ده. نو د ما خپل چلند له دې قضیې سره دا ډول ده.
سمندر صاحب، لوستونکي اوس څه توقعات لري؟ ځکه چې په افغانستان کې لوستونکي هغه کسان چې ستاسو لیکنې مقالې لولي یو ډول توقعات لري، د افغانستان د باندې سیاست د هغوی توقعات هم خامخا ورسره بدلېږي. په دې برخه کې تاسو څه تغییر وموند؟
صالح صاحب، خبره دا ده چې زما لپاره اوس وایي چې افغانستان 40 میلیونه وګړي لري، دا 40 میلیونه آگاهۍ دي، 40 میلیونه تبې دي، 40 میلیونه صغیر کیهانونه دي. نو ستونزمنه ده چې سړی داسې نسخه راوباسي چې د دوی تبه بل څه سره لګي یا څه ډول. ولې په هر حال د یو لیکوال په توګه داسې یو څوک چې غواړي دی پیغام ورکا، هنر وپنځوي، یو څه ورکا ټولنې ته، د ده په مسولیتو کې دا راګرځي. زه ځان خپل مسولیت دا ګڼم چې څه وړاندې کوم، په ټول اخلاص یې وړاندې کوم، په ټوله مینه یې وړاندې کوم، داسې کوم چې باید ټول وجود مې پکې ذوب شي، پکې ویلی شي، او لږ نه یوه خیالي د سرخان جوړ شي او دا وغوړوم لوستونکي ته. دا چې ظرفیتونه څومره دي، دا چې امکانات څومره دي، دا چې فضا څومره دي ته اجازه ورکوي، جلا خبره ده. ولې د وګړي په توګه، د هنرمند، د لیکوال رسالات، د کلمې، د شاګرد په توګه ځان ته دا ګڼم چې باید پرته له هر ډول سوداګریزو توقعاتو، یا پرته له دې چې د دې لپاره انتظار ولرم چې نوم مې څومره پړسیږي، شهرت مې څومره قد باسي، یا زما لپاره څومره ګټه راوړي د زما وینا، زما خبره، زما کار، زما ادبي هنري کار، پرته له دې وړاندې کوم. ځکه فقط هنر هغه وخت هنر کېدلی شي چې دا د مینې له جنسه وي، یعنی ورکړه وي. تر وسه وسه خپل دغه زیار باسم، نه وایم چې زه کامیاب یم. ولې یو شی دعوه کولی سم، هغه دا چې هر څه چې په خوله راوړم وړاندې کوم، لیکم، هغه د زړه د کروندې نغمه ده چې د باندې راوځي. دا چې څومره خوږه ده، دا چې څومره په ګټه ده، دا چې څومره د ټولنې دردونو سره همغږې ده، دا چې څومره د خلکو په ګډه خوري دا جلا خبر. شاید زما ځواب یو ډول ګډوډ وبرېږي، خو فکر کوم چې که غواړم رښتیا ووایم تر دې کم څه باید ونه وایم، او تر دې زیات څه هم نشته چې ویې وایم.
بله سمندر صاحب، تاسو د رښتیا خبره وکړه. زیات کسان ممکن په افغانستان کې دغه شرایطو ته په پام سره چې ډېر شیان مایوسونکي روان دي، یو لیکوال یا یو کس چې غواړي ټولنې ته یوه خبره وکړي، څنګه کولی شي یو مثبت لیدلوری خپل کړي یا خپله خبره کوي مثبت ډول وکړي نورو ته؟
زه دې دغه شی ډېر طرفدار نه یم چې سړی دغه شی د لیک ډګر ته، د فانز ډګر ته، د یو اخلاقي کشیش یا یو اخلاقي ملا یا یو اخلاقي معلم په توګه داخل شي. هغه وخت کې دای د یو مفتش حیثیت غوره کوي، دای داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي، لوستونکي ته وړاندې کوي، او د هنري ذوق په سرخانګ دي چې هغه د ده د ذایقې مولود دي، او دای فکر کوي چې دا مبارک کار ده. دا په دې توګه د نورو خلکو ذوقونه، فردی ژوند حدود دا ور نقص کوي. نو زه بیا دغه وایم چې د وګړي او د لوستونکي ذایقه جلا ده، د دې اړتیاوې ویلې دي، خو ځان ته غوره دغه ګڼم چې څه وړاندې کوم باید د مینې له جنسه وي، د لورینې له جنسه وي، او حداقل د وګړو په زخمی زړونو، زخمی مغزونو، زخمی عواطفو باندې مالګه ونشیندي، بلکې تر وسه وسه دا وړتیا پکې وي چې حداقل دغه زخمی زړونه او ذهنونه او عواطف یو څه ورغوي، یو څه تسکین ورکا، یو څه خوشي دغو خفه او ځپل سوو زړونو ته ور په برخه کړي.
د افغانستان لوستې طبقه کله ناکله د یو ډول کرکجنو بیانونو ښکار کیږي. که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم وګورئ، دغه د کرکجنو بیانونو مارکیټ کله کله ډیر ګرم وي. له دې سړی ځان څنګه وساتي، خصوصا لیکواله طبقه، هغه کسان چې قلم په لاس کې دی او غواړي لیکل وکړي؟
ګوري، دغه تنده دا پانس شده تخلیق ده، ورکړه ده، نوی څه راوړاندې کول دي کنه. اوس غنم کوه کاری څه حاصل منځته راوړي؟ غنم منځته راوړي، ګل کوه کاری ګل منځته راوړي، کاغذی وکړي اغذی منځته راوړي. لیکوال باید دغه دغه د ده د پنس ماده مایه باید مینه وي، لورینه وي، نوي څه وي، تازه څه وي، یو څه زیاتونه وي. ولې دا چې محیط یا ذهني جغرافیا زموږ د ذهني ټولنیز شعور مو د قهر سرطان نیولی ده. قهر او کرکه حکومت کوي، قهر او کرکه د خلکو په ذهنونو، په زړونو، په عواطفو باندې غوبل کوي، او زموږ دغه ټوله ټولنیز شعور د قهر د سرطان په غېږ کې ولیدلی. متاسفانه په دغسې یو فضا کې د لیکوال او د پنځوال او د هنرمند مسؤلیت لا دروند ده، ځکه دی باید د ښېګڼې ډیوه بله کړو. دی باید دغه تیاره ماحول، دغه له کرکو، له غمونو او له خفګان ډک چاپېریال ته رڼا شي، یوه نوې خوږه نغمه شي. دی باید د ژوند وږمه شي. ځان ته مې هم دا وړاندیز ده، نورو لیکوال ته مې هم دا وړاندیز ده چې نه دي اوري هغه کرکې، هغه نادودې، هغه نفرتونه که په هره ذریعه د دوی حواسو ته رسیږي نه دي اوري، لرې دي وغورځوي، ځکه د دوی وجود باید پاک پاتې شي، سپېڅلی پاتې شي، د مینې وجود پاتې شي، او حداقل موږ باید دغه خانه ټاکانی همیشه وکړو چې کرکې، نفرات دیو ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود د دوی زاله شي. موږ باید په ځای د دې چې فرصت ورکړو چې د نورو تیارې د موږ وجود ته نفوذ وکړي، او موږ د نورو د تیارو په یوه خزلستان بدل شو، په موزیم بدل شو. باید دغه تیاری وشم، دا خزلی پر نگدو کرکا نفرات دا خزلی دی دا دی ډیران مواد دی منگا چنگا باید پزام بانی دوم را بیرحم شو چه دیو تا اجازه ورکو چه زموک درونی هستی اشغال کنی دی اشغال تا باید اجازه ورنکو یو فیزیکی ماحول ده فیزیکی جغرافیه ده فیزیکی حالات ده ټولنیز ماحول ده هغه کیدلی شي زموږ له واکه ووځي ولی یو دې موږ دروني جغرافیه ده ناپایه جغرافیه ده د خیال دنیا هم ده د زړه دنیا ده دیو کې باید هیڅ ناول شي ته خصوصا د کرکو قهرونو اربابانو ته اجازه ورنکو چې خپل زهر هلته پیچکاري کا هلته ځای په ځای کړو نو په هغه صورت کې لیکوال او پنځوال کېدلی شي چې د آب حیات جامونه وړاندې کړه دغه ځپلي او دغه ترینګلي وضعیت کې او دی یو نعمت واوسي دی د رڼا یو بل څراغ واوسي زموږ که څه ځان ته د مسؤلیت په توګه پېژنو هغه دغه پوله ده
سمندر صاحب دا خو په هغه صورت کې کېږي چې څوک خپله ځان د قهر او کرکنه وساتي په یو ټولنې کې قهر او کرکه ولې لکه په درمندونو کې لګېدلې اور په چټکۍ سره خپرېږي او مینه ولې داسې ورو مزل کوي
انسان همیشه په دوه ډول حالتو کې ده سالی صاحب یا دا ده چې دی د ذهن نو کار ده یا د زړه متاسفانه د موږ دودیزه روزنه دا ده چې موږ له وړکتوبه ذهن چاغو ذهن ډبلو ذهن ته د دې فرصت ورکوو چې زموږ ټوله هستي تر خپل واک لاندې راولي او د ذهني آګاهۍ لوی پرمایش دوه شیان دي انسان د دوه شیانو لپاره په یو د ګاډۍ په یو آس بدلوي قدرت او شهرت ټوله ورځ دې ځغلوي ټوله ورځ بارکشي در باندې کوي چې که تا نوم یو څه لوړ شي د تا په شهرت باندې یو بل لقب ورزیات شي او د تا په قدرت کې یو څه زیات شي یعنی په دې توګه انسان له ډېرو ستړیاو له ډېرو منډو تړلو وروسته پوهېږي چې دی د پیسو د قدرت په یو بانک بدل شوی دی د شهرت په یو برج بدل شوی خو په دې کې ژوند نشته دی بې دغه ده بې ژونده ده بیا نو ژاړي که نه کله کله دغه د لیک او د هنر په ډګر هم چې ګیلې ګورې سالی صاحب د ما په نظر خدای وکړه چې ګستاخي نه وي خبره مې ډېره یې له دغه ده ډېره یې له دغه ده چې موږ خپل وجود شقه کړی ده دو ټوټې سوي یاستو ذهن په شدت سره دا حدیث دا نفسي ذهن په شدت سره حکومت راباندې کړه چې موږ شپه ورځ د دې لپاره څغلی وي چې هله دې محفل ته ورسه چې مشهور شي هله له پلاني سره پېژندګلوي پیدا کړه هله پلاني سره اړیکې ټینګې کړه چې مشهور شي او هله دې کار ته لاس واچوه حتی غلا ته لاس واچوه نارواو ته لاس واچوه دروغو ته لاس واچوه چې قدرت دې زیات شي پیسې دې زیات شي شتمني دې زیات شي دا یو او بل اړخ دې زړه ده په موږ کې زړه ځپل کېږي زړه خزان کېږي موږ اصلا دا د تشویش وړ نه ده چې د سر ویښتان مو سپین شو دا د تشویش وړ نه ده چې مخکې ګونځې راغلي تشویش وړ دا ده چې زړه نه مو تر ټولو قدیمي او عتیقه جنس جوړ کړی هغه داسې که په کره سترګو وګورو د مینې په سترګو وګورو شاید موږ زړونه هغه زاړه خوسا مومیایي ته ورته چې څو زره کاله په یو ګور کې پټ وو نو ګورې موږ څومره ظلم کړی ده دا ظلم ته خپله اجازه ورکړې ده نو په دې خاطر سره زه دا وایم چې دغه خلاقیت هنر خلاقیت ده پنځول دي نوي رپته کول که دا هنرمند دغه خلاقیت دغه واس دغه انرژي په ځان کې ونه زیږوي چې نه زما د وجود سلطان زما زړه ده او کله چې د انسان آګاهي د انسان شعور د انسان حواس ټول د زړه تر واک لاندې راغلل دی که وینا کوي که خبره کوي که روغبړ کوي که چاته سلام استوي که چاته یو غړپ اوبه ورکوي ټول به د مینې له جنسه وي دی یوه د مینې په بړبوکۍ بدلېږي چارې خواته اتر بیشي دا یو ستر برخلیک ده خو نقد برخلیک ده ژوندی برخلیک ده د دغې شیبې برخلیک ده فقط یو کار غواړي چې هغه خپله وګړی دې کار ته او دې سرنوشت ته مخه کړه متاسفانه متاسفانه زما دعوه دا ده او په کلکه تکراروم دلته هم چې مینه زړورتوب غواړي او تر ټولو ستر زړه ورتوب ده. هغه زړه ورتوب ده چې متاسفانه زموږ نفسي ذهن، زموږ داران ذهن، زموږ محافظه کار ذهن موږ نه ور پرېږدي، موږ ډاروي وای په خطر کې لوېږي، آینده دې په خطر کې لوېږي. هو سړیه، ته که نوم ونه لرې، شهرت ونه لرې، خلک دې ونه پېژني، تا نه خو سواره جوړه شو، ته خو یو عادي وګړی شوې. ښه، په هر حال هیله ده زما دا خبرې د نصیحت بڼه ونه لري، ولې په هر حال هغه د خپل ژوند او شخصي تجربو له مخې غږېږم او په دې خاطر ځان ته حق ورکوم چې دا خبرې وکړم.
سمندر صاحب، تاسو ویل چې مینه زړورتوب غواړي، یعنې نن سبا که دغه د کرکې خبرې زیاتې کېږي په دې خاطر چې د کرکې خبرې په اسانۍ سره کېږي او هماغه د مینې خبرې خلک په اسانۍ سره نه شي کولی، فکر کوي همدغه وجه ده؟
بله.
سمندر صاحب، یو لیکوال او پنځونکی خپله دنیا لري، خپل ذوق او طبع لري، دی څنګه کولی شي دا خپله دنیا رنګینه، ژوندۍ او متحرکه وساتي او نورو ته هم د ذوق د خړوبولو زمینه برابره کړي؟
دا کار ډیر ساده ده، فقط درې خبرې دي. که دغه د خپل ژوند اصل وګرځو، مونږ په د مینې په یو ګلستان بدلیږو، شاوخوا مو د مینې په یو ستر باغستان بدلیږي، او ټوله هستی راته فقط د مینې یوه رنګینه او متنوع ټولګه ښکاري. ځان ته د مینې په سترګه کتل او نورو ته، چې صالح هم پکې ده، نورو ته د مینې په سترګه کتل او هغه ذات ته د مینې په سترګه کتل چې دا ټول دغه مخلوق دی، دغه تر پالنې لاندې دي او هغه ته ورګرځي. که چېرته مونږ د مینې دغه درې پایو نغری توت که، نو زه فکر کوم چې بیا د زمانې د ټولنیزو اجتماعي شرایطو هیڅ ډول توپان او زلزلې نسی کولای زموږ هستی را ونړوي، موږ ناکام کړي، موږ وغورځوي، موږ له پښو واچوي، بیا نسی کولای. مینګر تر ټولو زړور وګړي دي. مینګر بې تاج سلطان ده چې بس حتی د تاج په قصه کې نه ده، په لوت سر، په سپیره سر، په سپیره څیره ګرځي، خو د ځمکې د مخ شهزاده ده، ځکه چې ده داسې کار کړی ده چې شاید د مادي پانګو یا د ټولنیز شهرت ډېر غټ غټ ربل نه وای وس او جرات نه لري، نو ځکه دی سلطان ده. او دا برخلیک د هیڅ وګړي لپاره استثنا نه ده، ټول وګړي په دغه برخلیک دي. زه، ته او هغه څوک چې زما او ستا غږ اوري، دغه یو یو په دغه برخلیک پیدا ده، خو دې کار ته به خپله ورداخلیږي، ځکه مینه داوطلبانه ده، په خپله خوښه ده. او اصل دا ده چې مینه په ورکړه ولاړه ده. مینه نه، که ته شپه ورځ وزاړې، شپه ورځ د سلک لغالی کینې، که چکول په غاړه کې وزړې، چې د خدای په لحاظ یو غړپ مینه، نو فکر کوم که سل کالم کینې تا ته به نه مینه در ورسیږي نه لورینه. خو که تا قضیه معکوسه کړه، ودې ویل چې نه، دا ما زړه یو څه لري، دا ورکو، ولو که دا یو تش سلام وي، ګوره السلام علیکم په دې دې ما څه وران شو، خو که دا له مینې ډک وي، نو ما هغه کار وکړه، ما هغه تقدیر ته مخه کړه، ما هغه سرنوشت ته مخه کړه چې له اوله زما دې زړه په بې متنه کتاب باندې لیکل شوی، فقط ویښولې دغه شیبه پیلېږي چې زه دغه زړورتیا ته مخه کړم چې غواړم مینه ګر واوسم او مینه ترلاسه کړم. او دا فقط فقط لاره دغه ده چې مینه په سوال ترلاسه کېږي او ورېږم. نو اوس وخت چې زه هنرمند یم، لیکوال یم، شاعر یم، دا خو یو عجیب او ستر ظرفیت سو د دې لپاره، که چېرته د ما لیکوالي، د ما وینا، د ما خبره، د ما هنر دا ټول په مینه واوړي، له دې هستۍ به چی جوړ شي. ټوله خبره یوه ساده خبره ده، ځکه یې وږدومه چې ذهن ناشنا کېږي، ذهن نه پخلا کېږي، ذهن یې نه مني، او ذهن دلیل او منطق او دیته دا درته راخلي او درته تلیي او درته ثابتوي چې نه، دا خبرې دا سړی لږې هسې څه خوب یې لیدلی ده، سرمه پسې خو زه وایي چې دا مړه ژونده باسي. او در حال چې مینه ترا بلل او مینه ته حڅول دا ژوند ته بلنه ده دا پورا ژوند کولو ته بلنه ده
بل سمندر سے فکر کوي چې نور ته مینه او صمیمیت ورکول هر وخت زده کېدای شي د عمر په هر پړاو کې چې فکر کوي چې لمه چم تو باید د مینه او صمیمیت زده کړو ته ناڅاپي کار وسی
مینه یو عجیب انرژي ده یو عجیب جوهر ده څومره چې مینه کوي ته ځوانېږي دا د مینې د جوهر ذات ده په مینه کې زړښت نشته ګوری د رود اوبه دي ته یو کلیوال ځوانې کلي کې ژوند کړی ده هغه اوبه چې د ارغنداب سیند کې روانې دي همیشه خوږې دي که نه دي خو شاید په نیمروز کې دي ځینې ډنډونه دي که ورغلی نو کتلتن د مرې یو غړپ اوبه شاید ته نه ونه چکې ځکه هغه ولاړې اوبه دي او رستیږي خوسا کېږي وینه دغسې ده چې ورکوای 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 او ته شیبه په شیبه 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 ځواني ښیې ستا ځواني ستا انرژي ستا لوړ قدرت دا پرله پسې نوی کېږي دلته زړښت نشته زمان مري دلته مینه وګړی داسې د ژوند داسې وضعیت نه نباسي چې دی د زمان له لومه ازادیږي نور دی تیر زمان نه لري آینده پسې هم نه ګرځي فقط دغه شیبه ده او دغه شیبه دی په ټوله انرژۍ شته ځکه نو دی پوره ځواني ده او دا پرله پسې شته ځکه چې په ورکړه کې ده ورکړه کې ده ورکړه کې ده ورکړه کې ده او په ده کې هیڅ شی نه له پښو نه لویږي نه خوسا کېږي نه زړیږي بېکاره کېږي نه تعلیم صاحب مینه دا ډول ده
بالکل سمندر صاحب تاسو په لنډو ویډیوي کلیپونو کې وخت نا وخت د ژوند پر بېلابېلو اړخونو خبرې کوئ دا کار کومې اړتیا ته په پام سره تقریبا په ورځني ډول تاسو کوئ
لومړی د ما شخصي اړتیا ده زه باید ځان سره مینه وکړم زه چې هر سهار راجېږم باید چې خدایه شکر انور یو جلا موجود ده یو جلا دنیا ده زه یو جلا دنیا یم پرې باید شکر وباسم شاوخوا ته ګورم د کورنۍ غړي یو دوه درې هر یو جلا جلا ده ګوره بعضې کسان وایي پلانوی کټ مټ پلانی ته څه وایي زه قطن دغې خبرې سره جوړ نه یم حتی دوه کسه چې د مرګ تر پولې یو بل ورباندې ګران دي ناشونې ده چې دوی په یو وګړي بدل شي دا د تخلیق ریښه دا ډول ده دغه د ځمکې د مخه 8 میلیارده وګړي ټول تنوع ده ټوله هر یو ځان ته یو کیهان ده نو وختي چې تا ځان سره مې دا روغه وکړه نو دغه انرژي چې رب کې را پیدا شوه زه بیا غواړم چې دغه بخت چې ښاد بخت تي ګڼم له نورو سره شریک کوم او دا لاړه چې کله کله په ویډیو واوري غواړم چې دغه خپل خلوص شریک کړم دا ساتلو نه ده مینه لکه د برق شریان داسې ده نیسي احتکار کولی نیسي بندولی دا به ورکوې که دې په خاطر مین پاتې شي مینه ورکوه او که غواړې چې همیشه مین پاتې شي مینه کوه که دې چېرته په مینه باندې احتکار جوړ کړه چې نه لږ به یې وساتم نه لږ به مینه ذخیره کړم نه شوه دا به ورکوې نو هغه ویډیو چې زه جوړوم دغه د مینې نغری سرمنشه ده ځان سره مینه نورو سره مینه او د ټولو له خالق سره مینه ځکه د هستې د پنځ بنسټیز لامل دغه مینه ده زما او ستا بقا په قدو فقط دغه مینه ده هغه ضمانت کړې ده ځکه نو په دې وضعیت کې د سړي دغه آګاهي لوړیږي د آګاهي د څو دیوالو له چوکاټه وځي حتی د ټولنې د قوم د ژبې د نژاد د ځمکې له پولې وځي له دغو فزیکي کایناتو نه وځي دا لوړیږي ځي غځیږي او دا قابلیت او دا وس او دا قدرت فقط په مینه کې پټ ده مینه ده چې انسان په دا ډول یو موجود بدلوي چې تن به یې 100 سانتي متره وي وزن به 50 پتا وی 80 کیلو وی خدای به ټول هستی کې تیټوي، دی به په ټول هستی کې ګډ وي، دی به د هستۍ له ټولې سمپنۍ سره یو ریتم وي. د دغه ستر ناپایه شعر یوه کلمه به وي، یوه څپه به وي. نو دا بیا یو مخ هغه برخلیک دی چې موږ باید ګام کېږدو، ځکه نو زما بلنه دغه ده او دغه بلنې په خاطر زه ژوندی یم. دغه بلنه په ما کې ژوند کېږي او ما په ژوند اړوي او زه ژوندی به سره پاتې کېدلی سم. پرته له دې نه به زه ځان ته د ژوندي پاتې کېدلو یا ژوند ژوندی اوسېدلو بل سرچینه سم پېژنلی.
سمندر صاحب، د آخر سوال دا دی چې د کتابونو شمېر مو څو ته رسولی او د مینې تر څنګ مو پر نورو کومو مسایلو پکې خبرې کړې دي؟
تر اوسه چاپ شوي خو درویشت څلېرویشت کتابه چاپ شوي دي، او د مینې په برخه کې خو هغه د مینې کولو جنت ځانګړی ده، بل د مینې اکاډمۍ باغ یو بل کتاب و چې دوه کاله مخکې کابل کې چاپ شو ده، او نور لیکنې کوشش مې ډېر دغه ده، ځکه چې هر څه چې هڅه کوم چې بل څه پیدا کړم چې تر مینې ښه وي چې هغه وړاندې کړم نشته. که خبره له هر ځای نه شروع کړم نو که په ښه وضعیت کې وم، په روغ وضعیت کې وم، د خلوص په وضعیت کې وم، بېرته په مینه باندې خ نو لیکنې روانې دي، دغو نه چاپ شوي دي، نور هم شته که د خدای پاک اراده وه په خپل وخت به چاپ شي.
ډېره مننه ژوندی اوسې وفا سمندر. بس د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن پر یوې متفاوتې موضوع باندې خبرې وکړې چې ډېر کسان ورباندې خبرې نه کوي. مننه ستاسو د بلنې د منلو.
مینه ورنۍ د نصیب اوس.
زړه په سرویش تلیم ازار مخلص ما گرانه دل ربا هو په هجران کې دې پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچات پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا